السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره خبرداری ورکوي چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې له تودوخې سره یو ځای سخت بارانونه ممکن د ځمکې په سطح د چټک جریان او سیمه ییزو سیلابونو خطر زیات کړي. د ادارې نن سهشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په شمالي باراني سیمو کې له اوسط څخه ټیټ باران او د بخاراتو د خپرېدو زیاتوالی ممکن د فصلونو رطوبت اغېزمن کړي. د ادارې په وینا په ټول هیواد کې د بې موسمه تودوخې درجه به له یوه تر اتو درجو سانتي ګرادو پورې وي چې په جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه له شلو درجو سانتي ګراد څخه به هم لوړوي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سخته واوره او بارانونه وشول چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم زیات شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوشنبه د ورځې په دوو بم چاودنو او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 11 امنیتي سرتیري او درې ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبره یو پاکستاني امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي فرانس پریس خبري اژانس ته کړی او ویلي دي چې په وژل شوو ملکیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوو جلا پیښو کې لږ تر لږه 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د امنیتی چارواکي ویلي چې د دوشنبه په ماښام یو ځان مرګي بریدګر د خیبر پښتونخوا په قبایلي ولسوالۍ باجوړ کې د یو دینی مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر ټکر کړ چې په پایله کې د مدرسې د پولیسو او سرحدي ځواکونو اته تنه غړي وژل شول او لس نور ټپیان شول. د هغې په خبره چاودنې د څو نږدې کورونو چتونه هم ونړول چې یو ماشوم پکې وژل شو. د چارواکي همدارنګ وویل چې په بنو ښار کې په یو بل برید کې په یو رکشا کې خودل شوی بم د امیران پولیسو په مرکز کې وچاودید چې دوه ملکي وګړي وژل او ولس نور ټپیان کړل. په یو بل پیښه کې په شانګله ولسوالۍ کې په نښتو کې د درې پولیسو او درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی خو په سیمه کې تر ډېره د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي ډله فعاله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په غیر مستقیم ډول د امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې ښکېل دی. ترامپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې به ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ایر فورس 1 الوتکه کې سپرو خبر اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې د دې په باور تهران غواړي یوه موافقه ترلاسه شي او زیاته کړه چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د یوې موافقې د احتمال خبره داسې مهال کوي چې متحدو ایالتونو خپله دوهم الوتکې وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلې او که خبرې ناکامه شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د دوهم پړاو مشري د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکوف کوي. د دې خبرو لومړی پړاو د رواني میاشتې په پیل کې د عمان په پلازمینه مسقط کې انتر سره شو. تهران ویلي د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی خو د یورانیمو د غني کولو له حق څخه به لاس وانخلي. او د کرکټ د شلاور نړیوال جام د لوب په دوام نن سه شنبه درې لوب ترسره کیږي. نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوې او سکاتلند او نیپال ټیمونه به له یو بل سره مخامخ شي. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وې. د دې نړیوال جام کوربتوب هند او سریلانکا په ګډه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې راتلونکې لوبه د پنجشنبه په ورځ له کاناډا سره پلان شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي کیمیا مضمون یو څوارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو گروپ عنصرونه چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې فلزات ولوستل، د فلزاتو ځانګړتیاو او د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه او د هغوی ځانګړتیاو موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې، موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپله د دویم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلي د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپله فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمېرل کېږي، چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کېږي. نو د په دې کښې یو هم په دې ګروپ کښې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهوره، چې د هغه د بیریلیم عنصر ده چې خپل یو مشهوره کاني ډبورې دي، یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګ یې مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سرانشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپله د ځمکني عنصرونو یا الکلیو په نوم سره هم یادېږي. دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات چې شي کړي جوړ کړي او لاسته راوړي، او په ځمکه کښې په کافي اندازه چې شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص ته راځو ګرانو زده کوونکو. دا ګروپ عناصر چې دي، لکه یو چې موږ او تاسو بیلیم وویله، د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې په الکتروني جوړښت کې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترونونه لري، او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په NS2 سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګه رنګونه لري، سپین رنګه عنصرونه دي. یوازې په دې کښې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپله خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل د دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې چې شي ده زیاته او لوړ ده، او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چې شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده، اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې چې شي کېږي زیاتېږي، خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بله مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ تاسو ویل، د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د ایشېدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بله ځانګړتیا ګرانو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کښې وموندل سي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا وه د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهورې کاني ډبرې پېژنو چې یو هم د هغو څخه د بریل په نوم سره یادېږي، چې لاندې دا یې مالیکولي فورمول ده چې تاسو وینی، او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي، چې دا هم مالیکولي فورمول ده، او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو ویني، او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره ویني. دا هغه مشهورې کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تازو ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ د عناصرو څخه یو هم موږ او تاسو کلسیم پېژنو، چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کېږي، او د هغه ځانګړتیاوې پېژنو. رازو اگران زده کن کو کلسیم چی ده خپلا پا ده دورانی جدول پا دوهم اصلی گروپ کشی قرار لری مولاو تاسو ویلا چی ده کلسیم سمبول چی ده هغا پا سی ای سر شدل کیجی او کلسیم چی ده ده زمکی پا کشر کی ده کتلی نمخی ده دروی چخا تر چلور فساد پوری دوی چیش لری شتون لری یا موجودیات لری او خپلا ده کلسیم انصور چی ده ده کلسیم کاربونیت پا بنا ده چونی ده دبورو ده سلیکاتونو او پاندې ترتیب د تباشیرو او د مرمرو دولومایت د پاندې ترتیب مهم رکبات یو هم د جسپو سیام په نوم سره یادیږي او په فولرایدونو کښې همدې ترتیب د نورو عنصرونه کیدای سي چې دوه کلسیم یو ځای وموندل سي البته په خالص ډول رضو ګرانو زده کوونکو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې مراو تاسو په دې ځای کښې وینو که چیرې مراو تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې مراو تاسو وینو که چیرې مراو تاسو کلسیم اکساید ته یا هم دغه ژوندۍ چونې ته مراو تاسو د 900 درجې سانتي ګرید تودوخه د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکړو دی کیدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدرو اکساید په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې هغه تجزیه سوې ده او په همدې ترتیب سره دومره کالوري انرژي څه سوې ده پر اساس باندې تولیده سوې ده او بل که چیرې ګرانو زده کوونکو کلسیم هایدرو اکساید چې خپله د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمېرل کیږي دا هم یو مرکب ده که چیرې وګورو د دې چونې څخه موږ او تاسو د سمنټو په جوړولو کښې زیات استفاده کوو او دا مرکب چې د خپله د چونې د ډبرې ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي په د هغه د تودوخې ورکولو په نتیجه کښې کلسیم هایدرو اکساید ترې لاسته راځي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل کوي په نتیجه کښې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي او په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادیږي دا لاسته راځي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادیږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چې یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده دا مرکب ده چې همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې هغه بیا کیدای سي چې موږ او تاسو په دې ترتیب سره وښي چې کلسیم سلفیټ د اوبو سره یو ځای که چیرې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي د تودوخې پور کول سره موږ او تاسو اوبه او په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چش په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي ګرانو زده کوونکو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات وو چې موږ او تاسو ولوسته او بل ګرانو زده کوونکو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدرو اکساید چې ده دا کیدای سي چې د دې زیاتو ځایونو کښې د دې استفاده وسي یو هم کولای سو چې د سختو اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو او په همدې ترتیب د بلچنګ پوډرو د جوړولو لپاره یا هم د پاکوونکي پوډر په توګه ورڅخه استفاده کولای سو د همدې چونې د بورې څخه کیدای سو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبوونکي په توګه غازات او الکول کې استفاده ورڅخه وسي د سیمنټ په جوړولو کې د شیشې په تولیدولو کښې د شګو او داسې نورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د ضد او نه تېرېونکي آیک په ډول سره کیدای چې په مختلفو ځایونو کښې څه شي وکړو د دې څخه استفاده وکړو چې دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه وه راځو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل عنصر ده چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمېرل کیږي چې په دوام ګروپ کښې دا دوراني جدول قرار لري المونیم چې د په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او موندل کیږي او کیدای سي المونیم هم د دې سره چې هم په کاني ډبرو کښې او هم د هغوی غلظه چې شي ده ډېر لږ ده چې دا د درېیم ګروپ د په درېیم ګروپ کښې دویم عنصر دی چې خپله ټاکلې فزیکي ځانګړتیاوې لري او غیر فلزي ځانګړتیاوې یې ډېر لږ پکښې لیدل کیږي او یوازې د غشتلو تیزابو او غشتلو یعنی قوي الکلیو په مقابل کې یو امفوتریکي خاصیت یا دو گونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کیدای شي د دې عمل چې امپوتریکی خاصیت لري د شبا فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي. نو همدې ترتیب سره المونیم چې د ځمکې د پکشر کې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې له امله 0.5% شتون لري. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ د المونیم هغه دوه ګونی امفطریکي خاصیت په دې معادله کې لرو چې المونیم د سوډیم هایدرا اکساید سره یو ځای په دې ځای کې او د دې ترڅنګ دوه مالیکول اوبه هم لرو چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اکساید د خپل د تیزابو په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیلي ازادیږي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو. همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتوکلاس چې په همدې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ تاسو وینو. تازو ګرانو زده کوونکو د المونیم عنصر لاسته راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو د المونیم د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوه طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاسته راوړو. چې یوه طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده. چې لومړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسیټ د بایر د روش پر بنسټ باندې لکانی د بور څخه کولای شو چې جلا کړو. داسې چې د لاسته راغلي بوکسیټ ته کچیر موږ تاسو اویا د پینګو څخه اویا هم اویا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای شي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخکې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلېږي او بیا اضافي اکسایدونه یې د فلتر په واسطه سره جلا کېږي او بالاخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیت څخه وروسته بالاخره موږ تاسو وینو چې دلته چش په لاس راکوي المونیم ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې چش کېږي ازادیږي. او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لومړۍ طریقې یا هم مخکې له دې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنۍ طریقې پر اساس دا چې د 0.5% لګښت یې د دوی د زیاتې نسبت لومړۍ طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیټ ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کېږي او المونیم کلوراید باندې تبدیلیږي چې بالاخره المونیم کلوراید څخه لاسته راغلي المونیم کلوراید بیا ویلې کېږي او الکترولیز کېږي او په نتیجه کې بالاخره موږ ته چې په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلا سي چې دا د المونیم د لاسته راوړلو طریقه وه. بل ګرانو زده کوونکو راځو د المونیم هلوجن لرونکي مرکبات وایو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو د ډلې څخه شمیرل کېږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي. المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ کچېرې دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب موږ ته په لاس راکوي چې خپل د المونیم اکساید او په همدې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاسته راوړو او په نتیجه کې درې اټومه کاربن مونو اکساید شکرو په لاس راوړل سي. دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدله. او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچیر د تودوخه په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې شمیرل تاسو د دایمیرونه په لاس راکی یا دایمیر ترې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم ایداید یو ډیر قطبي مرکبات دي. نو له دې کبله دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکول ولونه په بنا ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري. کچیر موږ تاسو وګورو د المونیم کلوراید همدې ترتیب سره د دوی هغه د هلوجنی لرونکي مرکبات او هغه د دوی دایمیرو ته ځیر سو په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکیب سره داسې تعامل کولای سي او یو قطبي شکل ترې شي کیږي جوړیږي. خپلو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي؟ دوهم سوال، المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري؟ او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال، د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. گرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د یو سلو نه پنځوسمې صفحې څخه فایل تر یو سلو درې شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم په تیل لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، چې یو هم خپله د الدهایدونه او کیتونونه وه، چې الدهایدونه موږ او تاسو په تیل لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص. نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویلی چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوی وي، عوض شوی وي، یا هم تړل شوی عبارت د کیتونونو څخه دی. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپل هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي، عبارت ده کیتونونو څخه دی. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونی رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو. موږ او تاسو دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو، سرازو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو، یا غږیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کیږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره، یعنې د لومړی د الکایل کلمه ورسره چې کوو ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو، په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولی سو چې ډای میتایل کیتون، یعنې په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې شوي دي عوض شوي دي، یا د میتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني الکای پاتیشنې، او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنې کلمې چې شوي دي ذکر شوي، او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوی ده. لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل، یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوی ده، یو هم په منځ کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده، چې دا په معمولي ډول سره. او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو نوم ایښودنه خپله د ایپاک په طریقه سره داسې ترتیب کړو چې لومړی اوږد زنځیر باید انتخاب سي چې د کاربینول ګروپ خپله په هغه کې چې شي اوسي نښته اوسي باید وټاکل سي، بیا وروسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهلو څخه وروسته د زنځیر له هغه کاربون څخه باید پیل سي کوم چې د کاربینول ګروپ په کښې وجود ولري، او کوچنی نمبر وهنه چې شکرو ورته غوره کړو. نو لومړی د هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوي وي، او بیا وروسته کولی سو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر، او هم دې ترتیب سره بالاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکرو عوض کړو یا هم تعویز کړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپان یون دی، په نیون لمړی او ځین انتخاب سو بیا شماره گزاري وشوله بیا پام ترتیب سره د هغه کاربن نوم واخیستل شو چې هغه ته معاویزه نږدې وي. که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاویزه نه ده نصب شوې، نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربن دوام کاربن باندې پروپانیون. یا هم په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول شوی دی، په دویم کې پینتالین. همداسې ترتیب سره نور نور مثالونه هم موږ کولی شو چې دا ټول د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل، د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې غږیږو. که څه هم موږ او تاسو وایي چې خپله هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپله هغوی په مایع حالت کې دي، که چیرې د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپله کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري، هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي. خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپله په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي. نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولی شي چې په اوبو کې کیدای شي چې په زیات اندازه سره حل شي. یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو په زړه پورې بوی هم لري چې دالدهایدونو سره ورته بوی لري، کیدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي واوسي، خو بیا هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکې پر اساس باندې کیدای شي ډیر ټینګ او مستحکم واوسي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، د هغوی مولي کتله لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري، او د هغوی د ایشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده، او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي، بیا د هغوی د ایشېدو ټکي چې شوي ټیټوي. نو ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص چې موږ او تاسو ولوستله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري، نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی. نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې واخلي برخه واخلي. نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکې شتون نه لري، نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي، نو د هغوی هغه کاربوني ځنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي، یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي. نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو، او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي. نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي، چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو، چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل، پلاتین او سرپو په شتون کې تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي، یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي، چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجاع سوله. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو، د اسیتون په نوم سره یو مرکب دی، د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي، وینو چې موږ او تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمي الکول په نوم سره یو الکول تشکیل ترې لاسته راځي. که چیرې وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې، بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي، چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې ده هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې ده د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې، او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ د کاربنول د ګروپ د کاربن فاتوم باندې نشته ده. نو او بوکشي هغه حل شوی کیتونه او هایدریتی حالت چې د خپل یو تعادل کشي شتون لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپ نه د کاربن د یو اټم سره په اړیکه کې اوسي، هغه ډول الکولون چې شته رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي. البته کیتونونه چې دي موږ او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو، داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دي او صورت کې چې چیټ وي، نو له همدې کبله کیتونونه چې دي د هغوی د بړاس یا هم د بڑاسونو په حالت کې ترې چشکېږي لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمي الکول د هایدروجن سیانایډ سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بالاخره په اخر کې موږ او تاسو د کیتونونو د بڑاسونو په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکړ په لاس راوړل. تازو ګرانو زده کوونکو، اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د څه په نوم سره یادیږي. د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون دی چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل عمومي فورمول C3H5O ده. په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي. خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده، ډیر تیز بوی لرونکی ده او البته یو الوتونکی ماده هم ده او په 65 درجه د سانتیګرید کې په ایشېدو راځي. په اوبو، الکول او ایترونو کې په هر نسبت سره کولای شي چې حل شي. البته د عضوي موادو لپاره یو ښه محلل ده، کولای شي چې عضوي مواد په خپل ځان کې حل کړي. همدې ترتیب سره د ورنسو رنګونو، د نوکانو د رنګونو، البته پلاستیکونو او د غوړی د رنگونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکي مادې په توګه بلل کیږي. البته اسیتون چې د ګرانو زده کوونکو د هغو غوړو په تشو متیازو کښې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي، یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغي درلودونکي وي. نو د دې غوړو دغه تشې متیازې چې دي خپله د اسیتون بوی درلودونکي ده او اسیتون چې د خپل په اوبه رنګه لمبه سره سوزي او په ډیرو ستونزو سره کیدای شي چې چشتي اکسیدایز شي. نو دا هم یو هغه مهم مرکب و او دې ترتیب سره ګران زده کوونکو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون څه ډول لاسته راځي. البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو چې اسیتون لاسته راوړل په دوه طریقو سره، چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولاتو څخه چې 0.5% اسیتون دی خپله کیدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي. خو دوام بیا کولای شو چې موږ او تاسو د دغه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت ته تودوخه ورکړل سي یا هم د تودوخه پور کول سره کېدای شي موږ او تاسو چې لاسته راوړو اسیتون لاسته، یعنی دا چې کلسیم اسیتیت ته تودوخه ورکول کېږي د چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته چې په لاس راکوي وچ اسیتون په لاس راکوي. دې ته کولای سو په نورو میتودونو کې هم کېدای شي چې خپل اسیتون چې شي لاسته راوړل سي، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ چې موږ او تاسو د لیلاندې دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله چې د هغه څخه وروسته د تودوخه ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چشي کړ لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونې کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده، د اسیتون دوهم نوم عبارت ده له څه شي؟ الف میتایل کیتون، بی اسیتون، جیم فارمالدیهاید، دال هیڅ یو. دوهم سوال، اسیتون په الکولو اوبو په هر نسبت حلیږي. په خانخال ځای کې الف اوبه، ب عضوي، جیم ایتر، دال الدیهایدونه. اسیتون کیدای شي چې په 0.5% په څه شي ډول جلا سي؟ څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو، یو پکې انتخاب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما
د ازادي مل مدې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلف رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال رئیس هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره ستړې مشې ولرم او خپل د مینه ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې. ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمېنه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مور ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته تللی دی کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له تاریخ نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. نه په افغانستان کې داسې قانون ده، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، در پرسې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کله کېږي. دوه نیم کله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه پوهنځي چې ته د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید ووایې. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتمان د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو منډیسي لوستې ده. دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کښې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کښې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم دما کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې، نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شو چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم اغنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو، خبرونه امادګي نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له غنه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم، او همغه دې لامل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټا کوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې، چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسرې په حیث وم. ولې وروسته له غنه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ یې پر مخ چې باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، هر اقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تا تر نور پوره ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولی کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو هماغه دې لامشمل اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینوال شته، ولی ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې لامشمل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامشمل چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخته وکړله دي. شاید یو څه موډل لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کوي؟
بالکل، نور څه یو څه چې ځینې وخت باید د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یو څو میاشتو لپاره ډېر راته سخت وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولی په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا لرې ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نښلي. حقوقي ورونو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته، هغه مې غوښتل چې یو تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کړو، مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولی ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې همشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نسل پورې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولی دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي، او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی، او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده، خوره جانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، مساجم، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکی یا یو ماشوم یا یو پیغله همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چاته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویقی کرو، یو دیر ناچیز داله وسی، دیر مثلا پا ارزانه بای وسی، ولی دستی پرمینه اغوی تاور کرو، دستی او که خبر اغوی تاور کرو، نوزنران چی اغا به دیر و جانگره احساس تلا سکری، زکر زخپل اونجل لیم یا میرمن یم، زده که در کولا سن چی، کلی چی دیخپل گوانده یو خطا چا چاپیل دیخپلوان و عزیزان لور چی خسر مینه اوی نمزه چی واقع احساس تلا سکر. نو همه احساس باندیز کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزل پای ډېر
د مناسبتی ورز نپرته دغه سوجي چې تاسو انتخابوي، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، نجونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسي، وایي ژوند دنیا په ارمان خوښ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کوم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زبینه چې کوم خبرونه لیدون کې دی دي د دغه خبرونه چې ما په ډیر علاقه سره پیل کړی ده او چې لیدون کې کم دی یعنی په دې باندې مونږ پوهیږو چې زمونږ هیوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه ډېرې برخې نه ډېره لري ده. په دغه لپاره څه ضرور چې وسته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کې یو هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږو هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره هېڅ زغونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغو څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت لري د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سطح پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، مونږ کار کوو د رسنیو له خوا چې کوم محدودیتونه دي، د دغه ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو ریسر زما په خپرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نسم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای کې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاتې زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لوري څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم په واده توګه مې شروع کړې ده. هیڅ افکار په هغه برخه کې نه لرم. یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي. او هماغه دي له مشر چې ماته مثلا زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم.
ډېر الله که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، هلکان یا نجونې هم وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تېره شي، یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فتایم کانس څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio